تا مننه ارش همایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده ستاسو ریډیو په یو بل خبرونه کې مارکلې کو دا افغان حکومت اجرائیه رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکې کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. دوستانو یو اربیا ستړي مشه ز اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ درته په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واورئ. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې ولس نفر د دښمن وژل شوي، شل نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
اغه هم کې ویل شوې دي. لا افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړي ځواکونه د میدان وردګ ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لګ تر لګه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي کمانډانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یوه غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 شاین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وشل شوي. د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته راغ پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وشل شوي او یوولس په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولی ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټاپیان دي. خوشاین کلی اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوږنوونکې پیښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې خپلې ترکیې نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوت بیان نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي سعودیونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیې چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی. وایي قاشقچی کنسولګری ته له ننوتلو لنډ شیبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال دي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوی انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورټول کر تیر ورځ ازادي رادیو او امریکا غږ له ګډي ټلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. وروسته له دې چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس ښار په یو کافي کې ووژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوي مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منل چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړه شوې وه پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کېږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه چې موږ ډیر وخت راهیسي ورته سترګه پلاره و او د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پرېکړه وکړه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د ښاغلي عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مصبا سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یو غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شریز موږ د وی پانه لري نه واضح ده چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل او کسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانه پاته ده. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د او ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقاضیف زیاته کړ چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرائیه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرائیه ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 19مه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په غونډو کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت نه یوازې دا چې د شانګهای په سازمان کې ګډون مهم دی، بلکې د دې غونډې ترڅنګ د نورو هیوادونو د مشرانو سره لیده کاته هم د افغانستان د چارواکو لپاره مهم دي چې د سولې او د افغانستان د نورو مسلو پاړه سیمه ایز بلاتړ خپل کړي. زما همکار یوسف خان صدران له خغلی مسبا سره مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې د شانګهای سازمان په غونډه کې د افغان پلاوی په د ګډون په اهمیت خبرې کوي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګ د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرائیه رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یو، په دې هکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوونکي دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګه هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی دلیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې په دې باندې به بحث کوي.
بلې مصباح صاحب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیوال ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوي. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي؟
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي. ولې د منګا کوچنۍ ستونزې د داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو دای عامل کیږي، د فساد شتون، قانون د نه حاکمیت، حکومتدارۍ یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغوی دا وضعیت پاري او د دې په اساس بیا غړیتوب ورکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرائیه ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرائیه رئیس به د دغه ناستې ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دوه سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یو نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګ د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي. افغانستان ته څخه یې چې څه ډول هغه صفایي ورکړي بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي.
ګوري تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې تپلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله له خوانه په دې حکله بحث وشي ترڅو دغه ډلې تپلې راونه لیږل شي، ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کاغذ او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو لا خغلی مصباح سرمو لا د سبحان مصباح سرمو د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې نن په تاجکستان کې ده د افغان هیات په ګډون څرګندونې واوریدي. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو هیات په مشرۍ ګډون کوي او ټاکل شوی چې نن به دغلته وینا وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د میسم یا د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم سیاسي خوځښ خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازی ملي اسلامي او افغان ملت ګوندونه او ځینې نور ګوندونه استازي او سیاسي څېرې په دې مجموعه کې سره یو ځای شوي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي میسم به په هیواد کې د مهمو پرېکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو درامېسته کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي اوالي د سترې مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسېدو، د سولې لپاره د یوې بېطرفه شورا د جوړېدو، د موقت حکومت درامېسته کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغېزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سره مخامخ پارلمان مو د مرجع نه ده، یو عادت ملي حکومت کابینه د مرجع نه ده. موږ دا سه مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشاو درې او پریکړه دی ګول حمایت نه برخمن ده.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بې معنا لوبې وبلله. د میسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی. خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو په رانږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړی. کچا میادو ائتلافونو سیاسي جریانونو درامېسته کېدو هدف له کرکټ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي، خو باور دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډېره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازی ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یوه ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدل ممکن نه دي.
آن چې در مخ داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دوی هر څه چې مو په وس کې وي موږ باید د اخیسمنو شخصیتونو او جریانونو د یو ځای کېدو او په یوه محور د راټولېدو په برخه کې وکاروو تر څو افغانستان له اوسني کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعې د اعلانېدو په غونډه کې وویل چې که سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار نه شي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي چې ولسی جرګې ته د کوچیانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچیانو استازیتوب هم نشي کولی. دوی وای دغه ستونزه د ولسی جرګې په وسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده و او د دوی په نوم وکیلانو کوچیانو ته کار نه دی کړی، بلکې خپلې شخصي ګټې یې پاللي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچیانو وسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دی. په دې موضوع پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی چای ځان پول جوړی په پلوته پوری دی نور بیا نه کوچی غا مسرستان نه کوچی لاغانا ته دردو خبر ده نو دی چې ته زغه کوچان ته ډیر متوجی ته د خلکو ته رائے ورکې چې هغه واکې کوچان دی دلته د کوچان ته ام خځه امران
د افغانستان د اساسي قانون له مخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنې ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په ښځینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تېره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه، واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول او زما په نظر چې د کوچیانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا یې په خوا وخت کې چېرته ترې ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمیر اوسنیو وکیلانو د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثره د کوچیانو کوم برنامه کوم کاندیدان دي اکثریت خپله کوچیان دي. د دوی تذکیرې خودی چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کیدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي، یعنې د کوچیان د حوزې اوسېږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بل خوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګونګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمیر کاندید کوچیان په اصل کې کوچیان ندی. دا محل په ولسی جرګه کې د کوچیانو لپاره د ځانګړي شوي ولسو څوکیو لپاره د ښځو او نارینهو په ګډون د سلور سلویخ کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 500,000 نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچی مدني فعال عبدالرحمن تسل له کوچیانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس ته خپله رایه ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده دا ورې دي اشخاصو ته رایه نه ورکول کیږي، بلکې پلان او برنامې ته دی رایه ورکړل او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته دی رایه ورکړل شي تر څو د کوچي محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقه حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو اوس به هم راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي 40% امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15% په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وشي آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو، امریکا به بریالۍ شي. ورځپاڼه لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالاتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باسن ګلوب خبرونې دی یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډېرې برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیاته اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیلې شوې وې تر ډېره د جګړې د لمن د پراخېدو د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګېدلي. د باسن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باسن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و په تیرو 6 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره نه و لیدلي. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډېرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باسن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د واکسین د اهمیت او د دې وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول مهم بولي. خو په دې برخه کې څه کړي؟ فرشته مرسلې په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د هشان دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول دي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
منګا په دې وتمانی دلو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی لوړکو او کورنۍ په دې وپوهوي چې دغه پولیو ناروغي ډیره و خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي هغه ماشوم به د بد تل لپاره معیوب او فلج وي او حتی دا ناروغي وژونکې ده. مونږ ته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله هغلته هم هغه څه چې التیا د چې خلکو عامه پوهاوی لورسی هغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی.
دای وای لنی کمرغه د عامه پوهاوی د همدغه پروګرامونو لاره اوس ډیری خلک د دغه وایروس د ضررونو او د واکسین د اهمیت په اړه پوهیدلی دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډیر شوي دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته وو او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوي دي. سکل په ټول افغانستان کې بل 6.5 میلیون کوچنیان واکسین شوی وي. خو په یو شمیر ولایتو کې د نام نه یو د چ کورنۍ خپل نه غوړي چې بچي واکسین شي. ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرک کېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. احمد تکلې په اړه جزئیات تروري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرک کېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لدې چې لخپل ترکیه انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسناد او د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. تر دې د مبیان د لیدل شوی ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ترامپ زیاته کړه چې امریکایي څیړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي. موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په اړه به یې ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیې او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنوونکي وو. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوی چې وای قاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی قونسلګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځایه وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د قونسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي. خو سعودي ډیپلوماټان وای چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو لمخه ترکی چارواکو اوس اجازه تر لاسه کړی دا چې د سعودي قونسلګری وو پلټي خدا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکی څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې انادولو خبري اژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیه د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څېړنو لپاره دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لا درکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپله اندېښنه هغو ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزي برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاهین قلي وردوی د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا یو میرغړو بیا د وژل شوو افغان سرتیرو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی لا درکه کېدل بوګنوونکې پیښه بللې ده او وایي امریکایي څېړونکي په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. او د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پال لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید یې نه کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو راوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وروستی رپورټ راخلو. په افغانستان کې لکونو افغانانو کروندګرو د وچکالۍ له کبله اړ شول چې له خپلو مینو او کلو نورو سیمو ته کډه شي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر زیاتېدو افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی ادارې اندېښمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه تنه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې موضوع اسمت ساروان تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام خبريږي. کور کلی هم له یاده مباسي.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولي دي. دی وایي
وچکالی خونه دا وچکالی ولا چې په ورس کال هم وچکالی ولا شهر کال بیخي وچکالی پسیوال، یعنی د خدای شین دوکه ونوسه کشتونه مو په کشتونه مو وچکلا څوله د خدای شی ونوسه بارا دندې خو جنگونو د جنگو حالاتونه وره اباده د خپل د بدبختی زنګ خپل د ولیزو خپل د تنې زنګ مالا غاده.
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بي ځای شویو په ډاله کې چې د وچکالی له لاسه خپل اصلي سیمه پری شهده. دوی اوس د چاک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. لبلې خوا پرلپسې او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپل یو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سشکل په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرشوبلی په بیساری ډول زیات شوی دی. د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سش کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرژوبل اووښتی ده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرژوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلی ته شا اړولې او هرات ته پناه وړې وای
او موږ خوشاله ده ستاسو راغلي صاحب جان خونو در ډیر وخت چې معنا په افغانستان کې جنگ دي اما د خپل کوستوي چې موږ کوله کملي وردو یانس موږ ورو ده کټالې به موږ ورو ده ما چې په شهیدان موږ ورکول دوه طرف سره چې اېکات خبره سي په غومرې نو د خوشاله ده چې کوم معنا د بچیان د چجوندې و دا د روزګرس مملکې د بالا په خاطر باندې موږ دوی راغله.
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنې ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کیږي سخت زیان وابړي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس عبدالصبور رحماني وایي
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ سل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلي لرې تیروي اوس ویره لري چې شایي بیا هیڅکله خپلې اصلي مینې ته ستون نه شي.
موږ د وچکالۍ لپاره راغلي یو چې وچکالۍ و شی نه وه موږ تېر شو د خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو تاریخ په جیب کې درلود.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغونکي توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخت اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله څه باندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالۍ بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، زده کړه د ټولو خلکو لپاره ضروری ده، خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي چې ډېر شمېر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بېلابېل عوامل لري نن په همدې کې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې به دې خبره ته وکړي چې هغه کوم ارقام ستاسو سره شته، په کوم شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت یې په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لري پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارنات چې کوم لرو دغه د وژنه او امنیت یو غټه ستونزه ده چې انجونې د مکتب نه پاتې دي. او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي. مکتبونه کمواله دي، معلمین مونږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین مونږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه هم چې چې کوم ولایتونه کې څنګه څه مکتبونه شل لري غوي په خه کې نه دي مثلا چار دیوالې نه لري سازګار مېت نشته دی ورته چې انجونې درس پکې وای دا هغه غټي غټي ستونزې دي چې کوم وجنه انجونې د مکتب نه پاتې دي
دا به څومره زیان ورسوي په خپل انجونو ته کورنۍ ته او بل خره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې مونږ له لیک لواس نه لري لرو
دا واضح خبره ده چې کله مونږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مختوړي نو د مونږ راتلونکي کشر یا نسل بې سواده پاتې کیږي دا یو غټ سبب به هم دی چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وایي اقتصاد نه پاتې کیږي او ښځې باید ډېره مهمه ونډه ولري په خپل د ملک مختلف برخې دي چې باید ښځې هغه کې ډېره مهمه برخه ولري او دوی کار وکړي د اقتصادي رشته په د ملک د مختلف برخو کې او کله چې انجونې ښځینه وي دوی چې کله درس نه پاتې شي نو دغه ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي مونږ ښه ډاکټرې په آینده کې نه لرو همداسې ښه معلمین مونږ ته نه پیدا کیږي نو انجونې که زده کړې نه بې برخه پاتې شي نو دغه غټې غټې ستونزې دي چې مونږ راتلونکي کې مخامخ کېدلی شو
یو خو په ځینو سیمو کې ناامني دلته ښوونځي نشته له بلې خوا ځینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي تاسې علت څه ګڼئ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي نو دا اخري تصمیم د والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد خپل لوڼې مې خپل انجونې مې مکتب ته لیږم که نه نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم ده د دې دپاره خپله وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهېږي او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږۍ باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مخته وړي په خصوصا په ولایتونو کې چې مونږ وکړای شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر دولسمه صنفه پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي آیا له کورنیو سره ناست دي هغو ته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي په راتلونکي کې به یې کومې ستونزې
یونیسف خپله اداري شوراګانې په مکتب کې هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري نو دوی سره مونږ کار کړی دی مختلف برنامه ورته جوړی کړی دي مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکل مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو تربیه کو په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمتونه دونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي تر څو چې د ولایت والدین په دې باندې قانع کی چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي او دا فکر کوم چې ډیره غټه برنامه ده مونږ په شلو ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولایت د همکارۍ تل سکونه د لپاره مختوړو
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه
مونګه برنامه اوس فعلا شروع شوه ده خو نتایج اوس ځای خدي ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي نو دوی ډیر خه د یو خبرنامه فکر کوي دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي
د هوني روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي هغه دوی خلیدین خبر دي چې ډیر شمیرین جونې د سواد لوی نعمت نه بي برخې دي دغه پاکه تاسو سوایه
وزارت معرف سره ډیر په هماهنګ او چوندغه شوراګان هم دغه چې د دې والدین خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وي دا شوراګان اصل جوړ کړی وزارت معرف دي تا دا په دې شوراګان وزارت معرف یې خده د دې معلومیږي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي او د دې همکاري ډیره زیاته ده او دوی هم د شته ډیر زیاته اهمیت ورکوي چې باید والدین دین ته هغه اغایي ورکړل شي نو ولس خلکو ته باید عامه په هوای برنامه ورته ونیول شي دوی همکاري ډیره زیاته ده په دې بخش کې
د نجونو زده کړې ته د زمینی د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونې دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته د سای ولری چې هغه کې 80% انجونې دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخدام اولیا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچې ورته ورکول د دین علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه د پنوم د گیټ چې هغه د اخم خزینه معلمینو د پاره ده چې هغه د 12 سم نه فارغ وي دوی 12 سم سره فارغ وي او دوه کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړي شي چې خپل زده کړې چلی 12 سم پورې تداوم ورکي او کله چې 12 سم سره دوی فارغ شونه دوی یو عالی لسانس غول لري یو سرټیفیکټ لري نو بیا کول شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم دی هغه ډیر په خټوګه مختبوزی نو دام کول شي چې کومه کو کی چې مونږه با کفایت از دکړن جون دی لپاره مساعد کو د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږی چې خصوصا د جون د زده کړې په بخش کې دی هغه هم جوړوي کله چې دا سرته جوړ شي ډیر کومک به وکي چې انجونې مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي د اداري شوراګانو سره مونږ دا پلان لرو چې د هر مکتب شورا یا د هر مکتب سره چې کوم د دوی هغه ځکې والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږ کار وکړو چې دوی پریږدي خپل انجونې چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي.
بله که چېرې دغه ټولې ستونزې او ورځ حل سي انجونې ته دا زمینه برابره سي چې ښوونځي ته لاړ شي او څه زده کړه مونږ به څه رقم یوه ټولنه ولرو.
خدای دې وکړي چې دغه ورځ زر راشي او د مونږ افغانستان کې داسې وای انجونې د مکتب نه پاتې نه شي نو دا به یو بهترین او مثالي ځکه چې کله چې مونږ خپل انجونې باسواده کړو داسې وکړي چې جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښې چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په همدې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې اکثره وخت په موبایل کې مصروفي؟
دا ډیر مخبل لیدلی په مخ په کور کې مسته یو خور مړی راځي ار دغه مصروفیت امر تلیفون کې ډیر مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي.
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دوی خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لارې څه دي؟
مونکې یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ د کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي.
خو ګورونکو په اوسني عصر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري. موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډیر استفاده ترې کیږي. سره له دې چې اسانتیاوي رامنځته کړي دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلي خپرونه کې پرې غږیږو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړئ.
وګورېدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوی بازار ته راشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوه کړي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي. اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار مور ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډیره استفاده کوي دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیزه کړې له خوشي څخه اورو.
شپې دخانه ورځې دخانه ډیر کار کوي کله چې برقونه لاړ شي او د تلیفونونه چارج نه لري درس وایي به تلیفونونه چې چارج لري بیا تلیفون اخلي بیا فیسبوک کار کوي. زه خفه کېږم بیا هغه وختونه زم د پلار تلیفون مې اخلم ګیم وهم خور مې وهي ورور مې وهي زه دا وایم کاشکې مې پلان ناستو ما سره به خبرې کولې کې ویلي څنګه یې لوري ښه یې داسې هغه هر ورځ په تلیفون کار کوي مور مې چې دیګه هم کوي په تلیفون کار کوي هم تلیفون ته ګوري هم دیګه ته.
همداراز داسې کورنۍ هم شته چې د تلیفون څخه په کور کې مناسبه ګټه پورته کوي او ګرځنده موبایل صرف د ارتباط وسیله ګڼي. د کابل د مکرویانو اوسیدونکي نسیمه وایي چې داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې حتی د خوراک څخه په وخت کې هم ټول پام ټلیفون ته وي. دا چې دوی په کور کې له موبایل څخه څنګه کار اخلي له نوموړی یې اورو.
خو ټولو کورونو کې ډېر زیات استفاده کېږي، خصوصاً پیسه دار کورونو کې خو ډېر استعمالېږي. هر یو هم جګترین ماډل موبایلونه استفاده کوي او کور ته چې لاشي ټول هر یو خپل موبایلو کې مصرف وي. خو داسې و چې پخوا موبایلونه نه وو، ټول دوستي او سمیت رفت آمد حتی په فامیلو کې ډېر زیات وو، مګر اوس نشته. اوس دغه موبایلونه که ګټه لري نقص هم لري، په دوی چې خلک خپل منځ کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولی چې یو بل ته رسیدګي وکړي، یو بل ته ورسیږي. زما پلار اصلا دا نه غواړي څوک موبایل لاس کې واخلي. بیا دغه ده چې بیا ټول پیږي د پلار په خوی مه هیڅوک موبایل لاس کې نه په وخت مثلا تېنه ګټه اخلي، اما بې وخت هیڅ وخت لاسوک نه اخلي.
اکثره خلک د ټکنالوژۍ د ابتکاراتو څخه ډېر خوشحاله دي او دا د پرمختګ نښانه بولي. له هغې جملې څخه د موبایل نه چې ډېر مشکلات یې حل کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکی نوید مومن وایي چې دی د موبایل څخه ډېره مفیده ګټه پورته کوي او اکثره وخت خپل ټول مشکلات د موبایل له لارې حل کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
خبره دا ده چې اوس نن سبا څوک له ځان سره کتابونه پن پن نشي ګرځولی، او مطلب یو محصل ته هم سنان بس یو صاف ډیټا شی وي، لیکچر وي یا بل شی وي، کولی شي موبایل کې وي وسره وي، که په سفر کې وي چرچر ته وي لاغې نه خپل نوټ ویلی شي، ایمیل کولی شي، یو بل ته معلومات اخیستلی شي په کورنیو کې یا مثلا ملګری انډیوالان یا فامیل، کولی شي د یو د بل د حال احوال نه په ډیر لری فاصله کې د یو بل حال احوال نه ځان خبر کی. هم چنان د ملګرو ترمنځ د رابطې د ټینګولو لپاره ډیر یو ښه وسیله ده. پخوا به داسې و چې د یو خط یا د یو د جواب د لیک د رالیک لپاره به خلکو ډیر ډیر سفرونه کول، ډیر اوږده اوږده سفرونه به کول. خو دوی ولې دغه ټیکنالوژي او دغه په موبایل طریقې سره اوس هغه ټول هغه سفرونه او هغه پیغامونه د سوې چې څو ثانیو او څو دقیقو ته راغلي دي.
ځینې کورنۍ شته چې د موبایل څخه زیاته ګټه پورته کوي. کله خو داسې هم کیږي چې میلمانه ناست وي او د کور خلک په خپله مجازي دنیا کې مصروف وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نیلوفر بیا وایي د دې پر ځای چې موبایل یا ټکنالوژیکي وسایل او اسانتیاوې راوستي وي، برعکس مشکلات یې جوړ کړي. چې دا د ټکنالوژیکي وسایلو یا موبایل ستونزه نه ده، دا د هغو کسانو ستونزه ده چې نه پوهیږي په کوم ځای او څنګه له موبایل څخه ګټه پورته کړي. نورې خبرې له نیلوفر څخه اورو.
د ورځې به دفترو کې وي، کله ماښام چې کور ته راځي نو هغوی به د خپل ماشومان سره دا پوښتنه نه کوي چې تا نن ورځ څه وکړل، یو سلام یو والیک نور کښېنې خپل ټلیفون راواخلي. او که ماشومان راځي هغوی نه پوښتنه کوي یا درس ورته راوړي دا څه شی ده او ما سره زده کړه وکړه، نو هغوی به ورته زه مور سره مور به د کور په کارو کښته وي یا هم مور هم په ټلیفون وایبر فیسبوک دې شیانو کې مصروف وي. همدا یو لوی عمل دی چې د ماشومان ښوونځي کې ښه نتیجه نه راوړي. زما په اند دا ښه کار نه ده. هر چا ځان ته وخت لري، صحیح ده. موږ باید د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو، ولې په وخت کې په ضرورت په وخت کې نه چې مشران هم ناست وي یا ماشومان وي یا میلمه راغلي او موږ فامیلی ارتباطات ډیر کموي، بې توجهي، درناوی، بې ارزښتي او بل بیخ ګوشه ګیره کوي یو انسان.
خو ګوریدونکو، دا چې له ټلیفون څنګه باید ګټه پورته شي، د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو.
پلوشه زتران خوست ولایت یم او کابل کې اوسېږم. باید ټلیفون موږ مثبت استفاده وکړو، ځکه چې کله موږ کولی شو ټلیفون په خپل کارونو کې مثلا که موږ محصل یاستو د درسو په خاطر ترې استفاده وکړو او تر خپل اندازې پورې.
نوم می رحیم الله وسودین د کابل د خویدات. موبایل استفاده باید سالم استفاده وشي، باید هغه ضرورت په وخت کې ورنه استفاده وشي، بې ځای نو ګټه و نه غسته سي. نقص ډیر زیات ده، وایم قلب د پاره ډیر زیات نقص لري او بل نو مصرف لري، نو د بې ځای مصرف لري، نو دا خاطر اقتصادي ضربه انسان ته ورسېږي. نو
زمانو فیروزه خوجره واش موبایل سایه باید ګټه سمته نه پورته کی چي او چانه پختنه کی یاد چا والو اخلي سم استفاده نه و چې ښه ګټه نه پورته کی او خراب ګټه پورته کی هغه خلق ته بیا کنه ده.
درنور دین کو د چولی په دې ورستیو کې خلک له موبایل ډیره ګټه پورته کوي او کومي ټولنیز ستونزې لري، له کومو روشونو څخه باید ګټه پورته شي تر څو له موبایل سمه استفاده وشي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی لارواپو استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ډېره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت خلک داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موتاد یم یا مثلا مرض مې ګرځېدلی، آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
نه، پر رواني لحاظ باندې ورته مرض نه شو ویلی، ولې افراطي عادتونو کې راځي. کېدای شي ځینې روانپوهان داسې فکر وکړي چې دا به اختلال وي، هغوی به داسې باور ولري، ولې هر کله چې د ژوند نورې برخې ډېرې سختې متضرر کېږي، کېدای شي موږ ورته هم افراطي عادتونه ووایو، منفي عادتونه، او کېدای شي اختلال دا به منوتی یو ستونزه کولای شي مینس دروړي او جدي او پراخه ستونزه چې د ژوند په نورو برخو باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټ لري او د ګټ نه به سترګې نشي پټولای، راځو په ستونزو چې ټولنه ته، کورنۍ ته، خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا ښځه او مېړه دي، دوه ترمنز کولای شي اختلاف مینس دروړي، مشکل مینس دروړي. همدا ټلیفون مثلا پر رواني لحاظ باندې سړی کېدای شي دایمي نارامۍ ته ورسوي، ذهنی وده په علمی برخه کې او په فکری برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکړي، ارتباطات کیدل شي تخریش کی او خراب کی، ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی، او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسي، هویتون ته ضرر ورسي. دا بیلابیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټوله ټولنه کې. ولې په هر حال مونږ په دې خاطر چې لږ ضعیف ټولنه یو، د ټلیفون او د کمپیوټر او د تورته نور ټکنالوژیکي وسایلو په استفاده باندې اغمره بلد نه یو، اغمره فرهنګي ورسره نه یو بلد، چې مونږ ته ضرورونه کم وي او ګټه رته ډیر.
رسوم دې موضوع ته چې د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو.
د ټلیفون په رابطه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو ده چې کېدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل، کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس خپل پیل کې خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې ټلیفون نه څه وخت څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ کو، یعنی شخصا ز خپل وشم کولای، لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو خطا پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم، دا کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي.
کاغلی استاد، په پای کې به داسې یو پوښتنه مطرح کوم چې ستاسو ویل ها کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون نه ګټه پورته کوي څه ویل لري؟
زما غوښتنه او پیشنهاد دا چې د خپل ټولنې لپاره، د خپل نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادان واوسي، کنټرولونکي واوسي.
ډیره مننه کوم استاد.
خبرونکو، دا مهمه نه ده چې له کوم ماډل موبایل څخه استفاده کوو، هدف دا دی چې ګټه ترې پورته کړو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تمین بدی بی دے گی، تمین بدی بی دے گی، تمین بدی زندگی.